په افغانستان کې د مپشین دوی بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سوې چې د ژوند رنگونو پروګرام تکرار ته ځانګړې ده. نن شنبه ده، د مرغومي اجدي اتمه د دسمبر 28مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. پکتیا او خوست ولایتونو کې د طالبانو او پاکستانی پولیسو ترمنځ د وسلوالې شخړې راپورونه ورکول سوي. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ډیورن کرښې ته څیرمه د پکتیا په ډنډي پټان او د خوست په علیشیر ولسوالیو کې دغه وسلوالې شخړه نن سهار وختي پیل سوې چې په خبرې دوړو لویو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده. د طالبانو د دفاع وزارت ځینو سرچینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د نونسو پاکستاني سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستاني پولیسو لخوا ډزې کې د پکتیا په ډنډې پټان کې په شپولي سیمه کې درې ځایي اوسیدونکي وژل سوي او دوه ټپیان دي. د خوست په علیشیر ولسوالۍ کې بیا کرښې ته څیرمه شاوخوا 300 کورنۍ د جګړې له بیرې نورو سیمو ته کډه سوي دي. د پنجشنبې په شپه هم د دې ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې راپورونه ورکول سوي وو. د ملګری ملتونو امنیت شورا یو ور بیا په افغانستان کې د طالبانو پر هغو پالیسیو او تګلارو ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې په دې هیواد کې د ښځو او نجونو بشري او اساسي حقونه سخت محدود کړي. په هغه اعلامیه کې چې د امنیت شورا مشر لیندا توماس گرینفیلد پرون جمعنه وخته د ملګری ملتونو پر وی پاڼه خبره کړې ویل سوي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د دسمبر د 12مې د غونډې په تړاو د دې شورا غړي د طالبانو د هغو پالیسیو او کړنو دوامدار منفي اغیزو ته ژوره اندېښنه لري چې د افغانستان په سوله، ثبات او پرمختګ او د دې هیواد پر وګړو یې کړي او هم د ښځو او نجونو بشري حقونه او اساسي ازادي محدودوي. امنیت شورا د امنیت شورا غړو 2018-2023 پریکړه لیک ته په اشاره سره د افغانستان د راتلونکي او اوږدمهاله پرمختګ لپاره د ښځو او نجونو د بشپړ مساوي معنی لرونکي او خوندي ګډون د ډاډمن کولو پر اړتیا ټینګار کړی او له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دي د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز په ګډون له دغو پالیسیو او چلندونو لاس واخلي. د طالبانو حکومت تر اوسه نه یوازې دا چې د دې نړیوالې ادارې او نورو لوریو د دغو اندېښنو د لرې کولو لپاره اقدام نه دی کړی، بلکې پر ښځو او نجونو یې خپل فشارونه لا زیات کړي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ستره محکمه وایي په تیرو دریو اونیو کې څه باندې 500 کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکول سوي. د دغې محکمې ویان عبدالرحیم راشد پرون کورنیو رسنیو ته ویلي چې دغو کسانو ته په خوست، فاریاب، میدان وردګ، کاپیسا، کابل، غزنی، پکتیا، کندوز، سمنګان، پکتیکا او پروان ولایتونو کې دغه سزاګانې ورکول سوي دي. د بشري حقونو ډلو پر طالبانو انتقاد کړی چې د بشري حقونو اصولو ته درناوی نه کوي او د تورونو کسانو د محاکمې بهیر شفاف نه دی. د ملګری ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 2023 میلادي کال کې د هرات د زلزلې او په افغانستان کې د ډیرو سیلابونو د ویجاړیو د اغیزو په کمولو کې مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې پرون جمعه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کال په اوږدو کې د څارویو د درملنې، د کانالونو پاکولو او د تلف شویو څارویو د پاتېشونو د خوندي کولو په ګډون له 2000 زیاتو کورنیو د ژوند درغېدو او پیوړی کېدو په برخه کې حیاتي ملاتړ ترلاسه کړی دی. د ملګری ملتونو د غمرستندوی ادارې نن شنبه همدارنګه پر خپل ایکس پاڼه افغانستان کې د غنمو فصلونو ته د مراکشي ملخانو د خطر یادونه کړې او ویلي دي چې روان کال د میخانیکي او کیمیاوي وسیلو په کارولو سره 40,000 او 870 هکټاره کرنیزه ځمکه د دغو ملخانو له برید څخه خوندي کړي. د اسرائیل پوځ وایي نن شنبه سهار وختي د هغه میزایل مخاوني ول چې لیمن څخه توغول سوی وو. تر دې یو ورځ مخکې د حوثی یاغنو تر کنټرول لاندې سنعا شهر باندې تازه هوایي حمله شوې. نن سهار د بیت المقدس په ځینو برخو کې د خطر زنګ وکړنګول سو او د اسرائیل د پوځ پوینا د هغه توغندې مخاوني ول سو چې لیمن څخه توغول سوی وو. د جمعې پرځ پر سنعا شهر یو لړ هوایي حمله وسوي چې حوثی یاغنو د امریکا او بریتانیا د تهاجم کار بللی وو. خو لا معلومه نه ده چې دغه حمله چا کړې وي. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د دغو هوایي حملو په باب تبصره نه ده کړې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه ویلي یوه ایتالوي خبریال چې ایل فایلیو ورځپاڼې ته کار کاوه او د دسمبر پر 19مه په تهران کې نیول سوی وه د پولیسو لخوا توقیف ځای ته لېږدول سوې ده. دغه وزارت ویلي سیسیلیا سالا چې د خبریالۍ کاری ویزا یې درلوده د ځینو مرکو لپاره ایران ته تللې وه. تر اوسه معلومه نه ده چې پر دغې خبریالې څه تور لګول سوی. د ایټالیا یوه خبري اژانس انسا راپور ورکړی چې سیسیلیا سالا د ایوین زندان په یوه جلا خونې کې ساتل کیږي. په دې زندان کې تر ډیره د ایران د رژیم سیاسي مخالفان بندیان دي. د اژانس د خبر له مخې سالا ته تر اوسه دوه وری د ټلیفون کولو اجازه ورکول سوې ده. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو تاجانی ویلي چې دغه قضیه څاري. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وایي د بشار الاسد رژیم له نسکورېدو وروسته سوریې ته د 200 سوریایانو شمیر څه کم 130 ته ورسېد. علي یرلیکایه پرون جمعه ویلي یوازې د مخکنیو درې ورځو پر مهال د سوریې 5000 وګړي خپل هیواد ته ستانه سوي دي. هغه د ترکیې تی جی آر ټی خبری کانال ته ویلي د دسمبر پر اتمه چې د بشار الاسد حکومت ړنګ سو تر اوسه 1,463 سوریایان خپل هیواد ته ستانه سوي چې په هغوی کې 10% په ترکیه کې زیږیدلی دي. لکه چې په 2011 کال کې په سوریه کې کورونی جګړه پیل سوه د سوریې نږدې 3 میلیونه وګړي ترکیې ته کډوال سول. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن سبا تر بل هر وخت زیات ماشومان یا د شخړو په ساحو کې ژوند کوي یا هم په جبر بې ځایه سوي دي. دغه بنسټ نن شنبه په یو راپور کې اټکل کړی چې د ژوند رنګونه د ژوند رنگونو پروګرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبره کوو چې په افغانستان کې شاړی مځکې څنګه په سمسورو او کرنیزو مځکو اړول کېدای سي. هغه کسان چې تجربه لري خپلې تجربې در سره شریکوي او مسلکي کسان خپلې سپارښتنې درته لري. افغانستان پراخې کرنیزې مځکې لري چې د افغان بزګرانو د کمزوري اقتصاد سربیره د امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له کبله ګڼې مځکې همدا اوس هم شاړې پرتې دي. د کرنې ځینې کتونکي په دې باور دي که چیرې د افغانستان دغه شاړې مځکې د حکومت لخوا ورغول سي نو دا هیواد به ډېر ژر د کرنیزو حاصلاتو له اړخه پر ځان بسیا سي. د نروې د کډوالۍ شورا په تیر خزان کې ویلي و چې په داسل کې چې د اقلیمي بدلون بحران په پراخېدو دی افغانستان د دې ستونزې د حل لپاره لازم چمتووالی نه لري. جاپان وکاله مخکې ویلي وو په ننګرهار کې به د ګمبیري خړه دښته او په ځینو نورو سیمو کې غیر زراعتي مځکې سمسوري کړي او هوډ یې کړی چې شپږ داسې نورې پروژې به هم عملي کوي. د ژوند رنګونو په همدې پروګرام کې د ګمبیري دښتې د یوه سمسورونکي تجربه هم درسره شریکوو. جاپان ویلي وو چې هیواد یې له افغانستان سره تر اوسه 5.5 میلیارد ډالر مرسته کړې چې ډیری پیسې پر اقتصادي برخو باندې لګیدلې او هوډ لري چې په دې برخو کې خپلې مرستې جاري وساتي. افغانستان په 2023 کال کې اعلان کړی و چې د یوه کال په موده کې نږدې 2,00,000 هکټاره مځکه کرنیزه سوې چې د 2021 کال پرتله له 15% ډېر زیاتوالی شي. د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت ویلي و چې لامل دا دی چې زرګونه جری په شاړې مځکې خصوصي سکتور ته ورکول سوي او دغه راز په تیر 1.5 کال کې له غصب څخه راګرځول سوي مځکې هم تر ډیره کرل سوي وي. افغانستان د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو دی چې د کرنې او مالداري وزارت د شمیرو له مخې په 1400 لمریز کال کې د سیلابونو راوتلو له کبله په ټولیزه توګه په بیلابیلو ولایتونو کې 8,104 هکټاره کرنیز مځکه چې پر 9,609 هکټاره غنم کرل سوي وو ویجاړه سوې ده. سږ کال هم د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه د طوفانونو، سیلابونو او درنو اورښتونو له کبله زیانمنه سوه چې خلکو ته یې مرګ ژوبله وړوله او کرنیزې مځکې ویجاړې کړې. د ژوند رنګونو د پروګرام میلمانی دی د کرنې د چارو متخصص حمید هلمندی، د کرنې بل متخصص محمد عزیز سیدی، محمد نذیر احمدزی چې ننګرهار کې ګڼې شاړې مځکې سمسوري کړي، د غراز حاجی محب الله چې د کابل په سروبي کې ګڼې شاړې مځکې د په مرسته سمسوري سوي دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی عزیزی، تاسو ترازو شاړه مځکه کوم ډول مځکې ته ویل کیږي؟
شاړې ځمکې لکه هغه ځمکې دي چې لکه موجوده حالت کې فعلا د کار وړ نه دي، خو که چیرې هغه امکانات ورته برابر شي دغه ځمکې د کار لاندې راتلی شي. مثلا دا دشتې ځمکې دي، ځینې تپې دي، لکه دغه کټګوري ځمکې په شاړو ځمکو کې حسابېږي.
ډیره مننه ښاغلی احمد زئی. تاسو په ننګرهار کې د ګمبیری دښتې په سمسورولو کې مهم نقش لوبولی، دا هر څه مو څنګه پیل کړل او تر اوسه څه لاسته راوړنه لرئ؟
خوشحاله په دې چې زه د کویت هیواد کې اوسېږم او ما خپله سرمایه ګذاري په د ګمبیری په دښته کې وکړه. نو دا ما هر څه چې دا د ناکامرا الله دې وبښي، نو دغه نه دا زده کړه او دغه ځکه چې هغه یو خارجي هیواد وګړی و په دې هیواد کې افغانانو لپاره د دښتې آبادولې، نو ماته دا احساس وشو چې زم په دې دښته کې آبادي وکم او الحمدلله تر اوسه پورې مونږ تر یو لکو پورې د سترسو بوټي کرلي او په کامیابۍ سره نتیجې ته رسېدلي.
بل احمد زید صاحب، دغه حاصلات چې تاسو راټولوي په افغانستان کې مناسب بازار ورته لري که فکر کوي چې اوس هم په مارکیټ موندنه کې ستونزې موجودې دي؟
تر اوسه پورې خو زمونږ هغه سټارټ اخیستی ده، مونږ هغه ابتدایي کوم هغه کارونه چې کړي دي هغه بوټي واړه دي، خو مونږ چې کوم د تجارانو سره او د افغانستان د سترسو بازار چې څومره مطالعه کړی ده، نو دغه د لغمان او د ننګرهار ولایتونه 40% هم د افغانستان سترس نسی پوره کولای او اکثره چې دي په دغه دوه ولایتونو کې د سترس بټی کیږي او نتیجه یې خبر کړی ده. نو امید لرم چې ان شاء الله تعالی دغه نتیجه ورکړي او بازار امکان ډیر زیات لري چې بازار او مارکیټ ورته پیدا کړو.
ډیر مننه شغلی سیدی. افغانستان کې ولې لا هم شاړي دښتې سمسوري یا هم کرنیزې سوي نه دي؟
دغه خو لکه زیاتې لتونې دي، یو د هغه لتون نسبت افغانستان په داخل کې بندونو جوړول یا د کانالونو سیستمونو نه جوړېدل دي. تر اوسه پورې لکه کوم کانالونه چې جوړم دي موږ تاسو ته ګورو، دا د ډېر څلوېښت یا 50 کالو پخوا هغه کانالونه دي چې تر اوسه پورې ځینې ځمکې اوبه کوي، خو لکه لویو دښتو ته لویو ځمکو ته تر اوسه پورې داسې کانالونه نه دي جوړ شوي. یو کانال چې اوس کار پرې روان دی د قوشتېپې کانال ده چې خلک ورته ډېر امیدواره دي چې د هغې په واسطه به زیاتې شاړې ځمکې آبادې شي، خو دې ته ورته لکه نورې ډېرې زیاتې موږ دښتې لرو او ډېرو منطقو کې نور داسې امکانات شته چې هغې باندې اوبه راسپرې شي او یا د اوبو سیستمونه ورته جوړ شي تر څو د دغه ځمکو نه استفاده وشي. او د هغې نه علاوه لکه اوس که چېرې موږ تاسو وګورو، تاسو په ابتدا کې ویل چې ډېرې ځمکې د 2021 کال نه راپدې خواته خصوصي سکتور ته په لاس ورکړل شوي دي او دوی دغه شاړې ځمکې آبادې کړي دي. نو یو بل علت یې نامني وه لکه په تېرو څو لسیزو کې ځکه اکثره دغه شاړې ځمکې چې دي دا په لرو ساحو کې دي او هغه ساحې اکثره نام نه وي، اوس چې امنیت او خلکو ته دغه ځمکې په لاس ورغلي دي خلک په شخصي امکاناتو باندې کوشش کوي چې په هغې باندې سرمایه ګذاري وکړي او د دې ځمکو نه استفاده وکړي. خو لکه په آینده کې دې ته پر حکومتونه به ډېر زیات متوجه تر څو د اوبو یا د کانالونو سیستمونه جوړ کړي تر څو دغه غټې دښتې او دغه غټې ځمکې د اوبو لاندې شي او خلک ترې استفاده وکړي او افغانستان د خوراکي توکو کم از کم یا د اولیه کوم خوراکي توکي چې دي د نه خودکفا شي. ځکه موږ اوس هم اکثره د افغانستان خوراکي توکي چې دي دا راوارديږي، ډېر کم تولید یا 50% تولیدات زموږ خپل دي، د هغې نه باقي ټول موږ واردات لرو، که دا غنم دي که وریجې دي که لوبیا ده که ځینې میوجات او سبزیجات دي. او په دې کې موږ ستونزه لرو لکه تر اوسه پورې موږ په اکثره د دې کې خودکفا نه یو. نو دلته موږ ضرورت لرو چې د زمونږ باقي شاړې کومې دښتې یا ځمکې چې دي دام د اوبو لاندې شي او د زراعت لپاره د دېنه استفاده وشي.
ډېر مننه. تخنیکی همکار هڅه کوي چې له حاجی محب الله سره چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې غنې شاړې مځکې سمسوري کړي تماس ټینګي، خو تر اوسه پورې ټلیفون یې ځواب نه وایي. دغه راز له ښاغلي حمید هلمندي سره هم زموږ هڅو نتیجه نه ده ورکړې چې په خبرونه کې راسره وي. یو اوریدونکي ته ورزو چې زیات انتظار پاتې نسي، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي.
محترم، زموږ غوښتنه د اسلامي امارات څخه دا ده چې موږ د بادغیس القوی سڑک ډیر خراب دی، ډیر مشکلات دي. زموږ مریض تر شپخانی پورې نشي رسیدلی، موږ شپخانی نه لرو، د اوبو سره ډیر مشکل وو، اوبه نه لرو، اوبه مو تروې دي. موږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې زموږ سړک دي جوړ کړي، موږ ته دې پاملرنه وکړي، موږ ته دا خدمت وکړي.
په کومو ولسوالۍ کې اوبه تروې دي؟
غورماچ ولسوالۍ کې اوبه تروې دي، نو جرونه دی په دوکې اوبه نسته، د ډیر ډیر ځای څخه موږ اوبه راوړو.
او تاسو خپل کرنه څنګه کوي؟ اتمن الته باغونه یا هم کرنیز ځمکې هم لري؟
نو زموږ دا چې دی یا سیلابي دی یا داسې په باران باندې زموږ کښتونه کېږي، دا څو کاله کېږي زموږ کښتونه اصل ته ورسیږي، بارانونه نه باندې کېږي، هغه د بینه ولاړ شي.
ډېر مننه اوریدونکو له بادغیس نه. وروسته به د پروګرام میلمنو پر دې موضوع کې غوښتل خبري وکړي، دوی ته به وخت ورکړي. بل اوریدونکو هم په لاین کې دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي. په افغانستان کې د کرنې په برخه کې پر تجربو خبري کوو.
السلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته. وعلیکم السلام مهرباني.
زه جباز محمد د زابل ولایت شمولزو سره د ولسوالۍ سره په تماس کېم.
باز محمد صاحب، په شمولزو ولسوالۍ کې تاسو شاړی مځکې لري که فکر کوئ چې شاړی مځکې په سمسور مځکو د بدلېدو په حال کې دي؟
شاړی مځکې دلته زموږ په ولسوالۍ کې خو شاړی مځکې اوس فلحال سخته ډېرې شوې، په دغه وجه باندې ډېرې شوې چې دا وچکلۍ شوې. پخوا خپل د رودو څخه بېلې راوښتې وې، په دا بېلو باندې به آباد و، اوبه به په رودو کې به یې دې. نو اوس رودونه وچ شو، بېلې وچې شوې، اوس چال چا برمې وهلي، په برمه باندې لس جریبه مځکه، پنځلس جریبه مځکه نه، شل جریبه مځکه آباده کړې. نورې مځکې خو دغه شاړې پرتې دي، کوم کاریزونه چې وو هغه وچ شو. نو دلته ته اوس پرې نه د دولت لخوا شته، نه د مسپاکو لخوا شته، بندونه جوړ شوي دي چې اوبه کې ذخیره شي، یا کاریزو ته پایده ورکړي یا بېلو ته پایده ورکړي. نو پخوا دا زموږ په منطقه کې بېلې وې، کاریزونه وو، نو اوس هغه نشته، بارانونه نشته، وچوبې ده. د خلکو چې پنځه درختې وي هغه وچې شوې. نو دلته چې دا ډېر خلک له سختۍ سره مخامخ دي، مځکې یې ډېرې دي، خو حاصل یې نشته. حاصل خو اوبو باندې کېږي، نو چې اوبه نه وي حاصل به په چش باندې وشي.
نو دا خلک هلته گزاره څنګه کوي؟ یعنی ځینې کسان مجبوره شوي دي چې نورو ځایونو ته کډه وکړي، که اوس دا خلک همدغه ستونزو سره سره هلته ژوند ته ادامه ورکوي؟
یا خلک نه دي کډه شوي، خلک زموږ له ولسوالۍ څخه شکر الحمدلله نه دي کډه شوي، خو دغه برمې شروع دي، بس دوه انچه اوبه پیدا کړې، یو انچه اوبه پیدا کړې، هغه پر سل متره، پر یو نیم سل متره باندې اوبه پیدا شي. بلکې دلته دا زموږ کومه د سرحد علاقه چې دا د زنجیر منطقه، دا اوبه مسکې خوږې دی، پر پنځوس متره باندې خوږې اوبه وي. اوس چې برمې کښته شوې، اوبه یې ترخې شوې، هغه اوبه چې پر مځکه باندې ولګوي، هغه مځکه تکه توره شره وایوړي، نه باغ کوي، نه غنم کوي، نه یې بل فصل کوي. نو خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي، کډه شوي، شکر الحمدلله نه دي په یوې بلې خوا ته. نو خو بس ورته پراته دي، خو ارام څه وي چې بېچاره پر کومه خوا ولاړ شي؟ هر ځای لمر ول ویجار ځای، تیاردار ځای، دغه وچکلي ده په ټول افغانستان کې.
ډېر مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو. په دې هیله چې د دغو ستونزو د حل لپاره اقدامات وسي. یو بل اوریدونکی هم پلان کړی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم. ته او تاسو مننه ټول اوریدونکو ته مې هیله او احترامات
لرم. وعلیکم السلام. مخکنه اوریدونکو هم له زابل وو، ته خو حساب ستاسو وضعیت څه دی؟ په کوم ولسوالۍ کې سوال ته د شاړم ځکو د غرض د سمسورم ځکو په اړه معلومات راکړي.
زه د زابل ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې چې د کلات د مرکز څخه پر ختیځ لوري په شپږ شپېته کیلومتره کې موقعیت لري، کابل کندهار په لویه لار کې. موږ دلته هم ګزاره کوو او په ارغنداب کې هم کوو. نو رښتیا هم زموږ د شاجوی ډېرې ښې مځکې دي او ډېرې ښې ساتې اوبه یې دي، خو البته د اوبو سطحه یې کال پر کال باندې درې متره، دوه متره، تر پنځو مترو پورې کښته ځي. نو اکثره برمې یا دغه ژور څاګان پر سل متره، پر اتیا متره باندې ولاړې دي. نو موږ په سرای کې اوس فلحال د خوراک اوبه یو انچ راکاږو، نو دا پر سل متره باندې موږ برمه وهلې ده. نو کښت زراعت د شاجوی د ولسوالۍ مهم کښت کشمش، زردالو، مطلب زیره، غنم، نو داسی بادام دا یو مهم میوه دی او د ارغنداب کې اوس الحمدلله نوې د درې څلور کال کې سي انځر پر مخ تللی دی. انځر یو ډېر ښه درخته ده او ډېر ښه میوه ورکوي او په ټولو میوه جاتو کې سي ترت او ښه قیمت لري هغه د انځرو میوه ده. نو په ارغنداب کې ډېر ښه انځر کېږي او انځر ښه خرڅېږي او ارغنداب یو غټ پراخ رود لري د اوبه ټولې رودباره دي دا رود تللی دی د دالې په ډم باندې ګډېږي. نو له ناور له سیمې د غزني د خره نقل شوی ده. نو دلته هم بادام او مطلب کښتې دغسې غنم و زردالو داسې شان کېږي. نو دا ډېر ښه کښت ورکوي خو البته دلته زموږ دښتې سي دي دا تقریبا نوي فیصده اوس هم سوري شوي دي د سولر انرژي له لارې ټولې دښتې اوس تقریبا تک شنې دي. زموږ د زابل ولایت په کلات په شمال لویدیځ کې یو سیمه ده چې دا د اومکي دښته ورته وایي دا ډېره پراخه دښته وه. اوس چې ورشې دا ټوله سمسوره ده ټول باغیات دي باغونه دي. نو دا اوبه له دې وجې څخه ځکه چې د اوبو تولید دغونه نه ده لکه مصرف شي زیات ده خو بیا هم په هر حال باغونه ډېر فعال دي او ډېر سمسور دي. نو لکه څنګه چې عجیب ازنامت صاحب د شمیلزو څخه د خپلې ولسوالۍ انځور درکوي نو هغه خوا ده درکوي. نو زموږ د میزانې ولسوالۍ ده د اتغر ولسوالۍ ده د مطلب شاد سپا ولسوالۍ ده دا هم انار هم لري او انځر هم لري خو البته اوبه ټولې د کمېدو په درشل کې دي ځکه چې زموږ د ترنک رود پخوا زموږ غټې غټې ویالې وې یعنې د شاجوی ویاله یو غټه ویاله وه تر ډېره هکټاره ځمکه خړوبېده دا مطلق ډول وچ شوه حتی د ترنک رود په کلي توګه وچ ته په یو وسو په سیلاب کې کله راشي. نو کاریزونه وچ دي تقریبا په ټول زموږ په ولسوالۍ کې ښه یو لس کاریز چیرې اوبه درلودې دا ټول وچ شو. له څه سببه وچ شو؟ له دې سببه چې دغه برمی یا سولر انرژي زیاتې شوې. اوس بیا په دې تخنیک نور پر مخ ولاړی په غرو کې دا پیچې برمی دي یعنې په پیچ باندې ځي دا تقریبا په څو ساعتو کې سل متره ځکه غاروي. نو د دغه انچونه هم پراخ دي دا بیا ډېرې زیاتې اوبه کوي. اوس د خلکو ودې ته مخه کړې ده چې دغه پیچې برمی وي په ځمکه کې نو دا هم اوبه راکاږي. نو په ټوله کې تر ډېره حده زموږ کښتو زراعت پر مخ تللی ده او خو البته میوې هم هېڅ نرخ نه لري. نو دا زموږ له په داخر کې دا پیام ده د اسلامي امارت د تجارت وزارت ته چې زموږ د شاجوی زموږ د زابل میوې لکه کشمش وڅکې مثلا بادام زیره دا ټول شیان پر نیم قیمت باندې ولاړ دي. نو خدای دې وکړي چې د یو آزاد بازار ورته پیدا کړي یا د هوایي دهلیز له لارې د زموږ میوجات خارج ته صادر
کړي. ډیره مننه د ازادي راډیو د ژوند رنگونو پروګرام په ژوندۍ بڼه اوري. بل اوریدونکو ته هم ورزو بیا ورزو د پروګرام ملمنو ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي.
محترم د بادغیس ولایت د غرمش ولسوالۍ میډیکن ولې محترم زمر د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه چې زمر سړک حل کوي سړک زیرا ته پوښ کې مریض مستری ځای پورې نه رسي.
اول ته د زراعت په اړه کراتو وایست چې زراعت په څه وضعیت کې دی؟ وچکالو یو کوم تاثیر کړی؟ د اوبو سطح ټیټه ده جګه ده څنګه ده؟
یار محترم وچکالی ډیر تاثیر کړی. وچکالی دون تاثیر کړی چې وخت د کښتو راسي وخت د اصل لاسي وری ودرېږي بل او بن لرو پسې لا و باندې هغه سیلابونه مره باندې ورکسي بلم کښتونه ټول دغه خراب پاتې بل د درې څلور کال داسې وچکالی را باندې راسي.
ډیر مننه. مخکې هم یو اوریدونکو له بادغیس نه زنګ وهلې و شاغلی سیدی دا اوریدونکو نظریات هم تاسو ووریدل چا د نوتورو اوبو په اړه شکایتونه کول چا د اوبو د سطح د ټیچېدو په اړه چا هم د مارکیټ د نشټوالي په اړه شکایتونه درلودل په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
مختلف مشکلات چې دوی وړاندې کړل خو یو ورور اشاره دی ته وکړه چې برمی زیاتې شوې دي او د رودونو د کمیدو علت برمی و خود کنه چې برمی خلک وهي او رودونه ورسره کم شوي. خو په رودونو کې چې کومې اوبه راځي د هغې منبع چې د هغه معلومه وي اوس کوم مشکلات چې دي هغه لکه طبیعي دي بارانونو کمښت یا د واورو کم ورېدل او دې سره د ځنګلونو یا نشتوالی یا کمیدل یا ځنګلونو وهل یا قطع کول، نو دا هغه څه دي چې زموږ په رودونو کې چې کومې اوبه مخکې راتلې هغې تاثیر کړی دی، هغه کمیږي. او د ځمکې لاندې کومې اوبه چې دي هغه هم بېرته په همدې منابعو پورې تړلي دي چې واوره وي، ځنګل وي، د بارانو اندازه زیاته وي، نو په هغه کال به ابادي او هم به په رودونو کې اوبه راځي، هم به د ځمکې لاندې اوبه زیاته وي. خو یو څه ده چې بدې ته اشاره وکړو، هغه دا ده چې کومو ځایونو کې چې برمې وهل کېږي او د ځمکې لاندې اوبه راویستل کېږي په دې باندې فصلونه کرل کېږي، اکثره خلک اوس هم دا اوبه داسې استعمالوي لکه مخکې به چې د رود اوبه استعمالولې. او دلته ضرورت ډېر دا ده چې دوی لکه د تخنیک او ټکنالوژي نه استفاده وکړي او د اوبو په کم لګښت او په کم مصرف باندې دوی زیاتې ځمکې آبادې کړي. یو د هغې نه دغه د اوبو د سپما کومه ټکنالوژي چې دا د څاڅکو بخار سیستم دی یا باراني بخار سیستم دی، یعنې که څوک داسې فصلونه کوي چې هغه ګڼي یا غلجات وي، مثلا غنم، جوار او داسې نور فصلونه کوي، دوی کولی شي چې دا په باراني بخار سیستم باندې تقریبا تر 50% پورې اوبه دوی کولی شي چې سپما کړي، او هم به حاصلات تقریبا تر 25-30% به د دوی حاصلات لوړ راځي. او کچېرې دوی مثلا باغونه کوي، لکه دوی ورته اشاره وکړه چې د انځرو باغونه دي، د انارو باغونه دي، په هغې منطقه کې یا د بادامو دي، نو هغې دپاره دوی کولی شي چې د تاسکو بخار سیستم نه استفاده وکړي، نو په دې سره به دوی شاوخوا 70% پورې اوبه سپما کولی شي. کچېرې په ساده الفاظو کې ووایو، کچېرې یو څوک د باراني او بخار سیستم د عصري طریقې نه کار اخلي، که اوس په یوه برمه باندې دوی 10 جریبه اوبه کوي، نو په هغې وخت کې دوی کولی شي چې 40 جریبه ځمکه پرې اوبه کړي. او د تاسکو بخار سیستم باندې چې کوم باغونه اوبه کېږي، که چېرې دوی اوس ساده او بخار دپاره د یوې برمې نه 10 جریبه اوبه کوي، خو که چېرې د تاسکو بخار سیستم دوی نهستي، نو دوی کولی شي چې 1.5 جریبه ځمکه اوبه کړي. نو که چېرې دغه ټکنالوژي په دې ساحه کې یا منطقه کې عامه شي او ټول خلک ترې استفاده وکړي، نو داسې ویلی شو چې د دې سیمې تقریبا 70% اوبه چې دی موږ سپما کولی شو. دا اوس چې اوبه څومره مخ په کمېدو دي، دغه یو ورته اشاره وکړه چې حتی هغه خوږې اوبه چې دي ختمې شوي دي، برمې چې نښکته بیایي نو ترخو اوبو ته رسېږي، بیا هغه اوبه نه بیا د څکلو قابل وي او نه فصل ته فایده کوي، یعنې نه فصل په هغې باندې کېږي. نو د دې یو خو مخکې مې ورته اشاره وکړه چې لکه طبیعي مشکلات دي چې وچکالیانې دي، د بارانونو نشتون دی، د واورو کم ورښت دی، او همدارنګه بل دا چې لکه په اکثره ځایونو کې اکثره هیوادونو کې دوی کوشش کوي چې هر مشکل ته هغه خپل ځواب پیدا کړي. نو موږ باید د دې په تمه نه شو چې کېدای شي دغه وچکالیان همداسې دوامداره شي، خو د دې دپاره باید د حل لارې پیدا شي. هغه د سیلابونو اوبه چې راځي یا د بارانونو اوبه چې راځي، هغې دپاره به مختلفو منطقو کې کوم ځای کې چې امکانات وي هغلته چک ډیمونه جوړ شي، لکه دا اوبه ایساري شي، اوبه ټولې موږ پرې نه دو چې هغه اوبه یږي او ضایع شي. لکه یو ورور چې دا د ترنک د رود خبره وکړه په زابل ولایت کې په قلات کې چې کوم رود تېرېږي، په دې باندې ښه امکانات شته چې د دې اوبه په ځینو موسمونو کې ډب شي او درول شي، خو دا دغه غواړي لکه مصارف غواړي او دا د اشخاص یا افرادو کار نه، لکه د حکومت په سطحه باید په دې باندې کار وشي، ډیم پرې وتړل شي او بند پرې جوړ شي، تر څو دغه شاوخوا ځمکو کې د اوبو انچارج یا د اوبو سطحه ځینې بېرته راپوره شي. نو دا هغه څه دي چې دې کې ځینې شیان هغه دي چې موږ ترېنه کولی شو استفاده وکړو یا موږ هغه په کار واچوو، او ځینې داسې دي چې طبیعي دي او هغې ته به صبر کوو چې مطلب د واورو ورښتونه یا د بارانو ورښتونه تر څو د ځمکې لاندې اوبه بېرته چار شي. خو یو شی بل دا ده چې دغه د برمو په ذریعه باندې د ځمکې اوبه کېدل لکه دې ته د خلکو ضرورت دی، موږ هم نشو کولی چې سړی داسې سپارښتنه وکړي چې د دې نه وروسته دې څوک مطلب برمې نه وهي او ځمکې دې نه اوبه کوي، ځکه په هغه منطقه کې دا خلک چېرته اوسېږي، کله چې سړی دغه سیمې ته لاړ شي بیا دوی ته معلومات کېږي چې د دې خلکو بله چاره نشته، ځکه دوی مجبور دي چې په دې منطقه کې اوسېږي، دلته پاتې شي او د خپلې ځمکې نه استفاده وکړي. د ځمکې نه د استفادې کولو دپاره یوازینۍ لار دوی ته همدا پاتې کېږي چې دوی مجبور دي برمه ووهي او دلته اوبه را پیدا کړي. که چېرې مطلب دې دپاره دایمي د حل لاره بیا دا ده چې دوی ته اوبه راتېرې شي، د یو رود په ذریعه باندې، د یو سیند په ذریعه باندې، لکه دې ته یو کانال یا یو بند تړلو په ذریعه باندې ته اوبه را پیدا شي. او د هغې نه علاوه نو دا خلک مجبور دي چې دوی برمی ووهي او د خپلې ځمکې خړوبه کړي. هغه څه چې موږ دوی سره کولی شو دا د ټکنالوژي معرفي ده، دې کې باید لکه د دولت د خوانه د ځینو موسساتو د خوانه باید د خلکو سره همکاري وشي تر څو دوی لکه د کم اوبو نه زیاته استفاده وکړي او زیاته ځمکه خپله خړوبه کړي.
ډیر مننه ښاغلی سیدی. د کرنې دغه راز د بڼوالۍ د چار متخصص حمید هلمندی هم را سره وصل دی. هلمندی صاحب، تاسو په کندهار او نور ولایتونو کې د پیستو په باغونو یا هم په کرنیزو ځمکو د شاړو دشتو په بدلون کې مهم نقش لوبولی، په دې اړه کې خپلې تجربې را سره شریکې کړي چې تاسو پایل څنګه وکړ.
بالکل بالکل، موږ هم په دې باره کې تقریبا 10 کال مخکې دا پروګرامونه شروع کړي وو چې څنګه کولای شو چې د مځکی لاندې زیرمو څخه ډیر استفاده ونکو او په لږ استفاده سره وکولای شو چې ډیر باغونه پشیږو. نو موږ د دوه بود څخه د دوه حصو څخه موږ پر دې باندې کار شروع کړی. یو دا دی چې د بارانو به چې باران وري څنګه په مځکی ذخیره کو، یعنی ارزه زیات کو. ارزه څنګه زیاتولای شو چې د هر څک د هر باران څنګه ازمه استفاده کولای شو. نو د غوی د پاره موږ مځکی جوړ کړی دی چې وخت چې باران کیږي مځکی کې وب ساتو، مځکه غني کوو، مشبو کوو یا د وبونه چې زیات وخت کولای شي داغه مشبو مځکو څخه استفاده وکړو. لکه موږ کدر ته وایم چې دغه تراکتور پراتګ سره اکثر مځکی مخرب کړلې، ځکه چې د 40 سانتي ورسره یو کلاکه پرشم پاکستان افغانستان پاکستان مځکه مخالکړه ده او خلک د دې پرش څخه خبر نه دی. د 40 سانتي لوړ مځکه وی په دوپال باندې فکر کی چې مځکه شاړس ولولې، د 40 سانتي ورسته یو سخت منطقه ده چې هغه پاتېږي د بود جز مخنیوي کی. نو کومج وکولې سوچ دغه کلاکه دغه کلاکه منطقه دا نرم کو په چیزل باندې یو غټ ته شونه دي چې د یو متر د غلری پر لري ویو. نو موږ کولای شو چې ډیر اوبه په مځکه کې وساتو او د مځکه د اوبو د بیدل مخه ونیسو. لوی تاوان چې موږ ته باران په وخت کې پیښیږي هغه د دې چې مځکه چې اوبه نه جذبوي او د مځکه سر سدي سه اوبه وزي او په تو زی د مځکه هغه ش طبقه هغه سر خیزه طبقه اغه ام وړي نه وځه چوبره څه دی بلکې اغه اصل خيزه مې ته هم راڅخه وړو. نو موږ د ارزه په حساب کې چې څنګه کولای شو چې ارزه زیات کوی او کم باران څخه ډېر استفاده وکړو، ډېر اقدامات په مخ کې لرو. بیل چکټه مو څخه چکټونه هم به ترين کار دی. زه دا ورور د نظر سره بالکل موافق یم، ولی لکه مو د مخ فردان مرڅ کولای شو، هر سړی څه کولای شي، هر دیقان څه کولای شي، چې و کولای شي چې دوبو په خپل مځکی وب وساتي. نو هغه یو دغه دیشتم ځکه نرم کی او د باران په وخت کې د مځکی مشبوهیت لوړ بوزي، مځکه مشبوه وساتي. تاسو د استرالیا د تجربه څخه ذکر د انسانان استفاده کولای شي. استرالیان د باران په بو باندې خپل کښتونه کوي، غوي مزیکي هم لیزر لیول کړی دي او هم په زمن کې د مزیکي د مشبویات لپاره شرایط برابر کړی دي. وخت چې باران کړي جذبيږي او بيږي نه، نو بیا ډېر وخت د مزیکي د مشبویات د رطوبات څخه نباتات استفاده کی. بعضی وخت که موږ بعضی خلک وګورئ موږ نیکګانو دا چکډمونه جوړول او به راګرځول په هغه چکډمو کې بیا ورسره للمی کښتونه ورسره کول، خټکی دوانه مختلف شانې کړل او په هغه بشپویت مځکه باندې به خپل حاصلات مخته بیول. دا پایسه کې د ارزاس ول تقاضا موږ څنګه راښته کولای شو. د کومخه چې ورور د باز ټکنالوژي نه وشولې ولی زده ورور سر موافق په دی موافق یم چې بهترین ټکنالوژي نه دي مګر افغانان بیچارهګان دا یو خاص سرمایه گذاری غواړي او دا سرمایه گذاری د اکثر د خانان په واس نه ده پوره خو بیا هم بعض انتخاباتونه لرو مخکې د جنسي ټکنالوژي ته ولاړ شو هغه دا دی چې موږ څنګه کولای شو چې په مځکې مو د اوبو د خوا غني کو او د لږ اوبو څخه څنګه استفاده وکړو زموږ مځکې اکثره د وطن مځکې مو د مایکرو ارګانیزمونه نو نه پوهېږي چې پښتو پارسي کې موږ هغه ته څه وایو دا په مځکو کې اکثر د مابین تللي د وچکالۍ په خاطر او د غیر مسؤلانه کیمیاوي سرې د استعمال په واسطه سره د مځکې مو خرابې شوي دي او نبات چې پخوا فرزن درې سوه ایم ایم اوبو ته ضرورت درلودي اوس باید پنځه سوه شپږ سوه ورکړو څو لکه غنم څو وکولی شو چې هغه غنم و خپلو دغه ته حاصلاتو ته ورسو خپل غنم ورسو نو زموږ په کندهار کې په فارم کې موږ دغه مایکرو ارګانیزمونه تجربه کړله وخت چې مو ځکه ته دا مایکرو ارګانیزمونه ورکړله موږ د اوبو مخکې چې په یوه هفته کې مو بور کولې اوس مو الحمدلله دي په درو هفتو ته هغه ځکه ورسول په درو هفتو کې هغه ځکه بیا اوبه نه غواړي نو موږ حاضر یو چې د خپل تجربې د دوستانو سره حاضر کو ځکه چې دغه مایکرو ارګانیزمونه موجودیت په ځکه کې کوشش کوي چې هم غذایی مواد هم اوبه نبات ډیر جذب کړي وخت چې ډیر جذب کړي نو بیا ژر نبات تند نکی
او شغل نذیر احمدزی ځینو هیوادونو افغانستان کې د شاړو دشتو د زرغونولو او کرنیزې کولو په اړه د مرستو ژمنې کړې ولکه جاپان په ننګرهار کې د ګمبيري دشتې د سمسورولو خبره کړې و فکر کوي چې د ګمبيري دشتې کې چې د زرغونولو هڅې پیل سوي د جاپان په مرسته سوي کټ ستاس په څیر نورو کسانو هم په خپل شخصي اقدام سره د هڅې پیل کړي
ډیر مننه زه چې مخکې ما د ناکمرا د مرګ نه وروسته بیا کوم اقدام نه ده شوی دی په دې ګمبيري ډاکې نو د هغې نه وروسته ما د خپل ځان سره او د ما ځینې ملګري په کویت هیواد کې چې دي تجاران دی هغو دغه فیصله وکړه چې راځئ دا زموږ هیواد د سیاسي کشمکش به په افغانستان کې وي خو موږ به هیواد ته کار کوو او دغه خپله سرمایه چې زموږ د کویت هیواد کې دا یو څه دا څه باید په خپل هیواد کې سرمایه ګذاري وکړو چې آینده نسلونو لپاره د نورو تجارانو لپاره د افغانانو لپاره یو ښه مثال پاتې شي نو په دې اساس باندې موږ کویت هیواد ته راغلي او دغلته د جاپان د جفادي مرګ نه وروسته بیا دلته څه کار نه ده شوی او دغه اته اویا زره جرب مځکه تقریبا نه دی ګمبيري دښته چې دا دی شهید سردار داود خان د پلانونو څخه پلان دا و چې هغه یو پروګرام مو چې په دې کې زراعتي زکه جوړه کې او د کونړ اوبو ورته راوچتي کې او د کانال راتیر کې هم متاسفانه سردار داود خان په حق ورسید او دغه پروګرامونه داسې پاتې په ټاپه پاتې دي او اوس امارت اسلامي چې کوم اقدام کړی دغه خصوصي سکتور ته دغه زکه ورکړي دي نو ما د پنځله سو جرب مځکه موږ ته امارت اسلامي را کړې ده چې د پنځله سو جرب مځکه موږ ټول آباد کړې په موده د یو کال کې تر اوسه پر موږ یو لک بوټي د سترسو انیمالټې چې هغه وزره یو د وزره ودی وزره نه دي ان ساده خبره ده چې سپین مالټې او لال مالټې چې موږ ورته وایو نو دغه مالټې موږ کرلې دي او ټول نتیجه ورکړې ده په یو دوه لکه پر موږ د لاچی بوټي چې دا وبم زیاته مصرفوي خو بیا هم د هوا د توپان د مخنیوي په خاطر موږ په دغه سندي او په دغه غیر کومه منطقه چې دغه د استعمال شده منطقې کې موږ کرلې دي دا چې ما ځکه ولې وکرل دغه دا په دې اساس چې ما د ناکمرا د کوم ځکه چې کار کړی ده په ګمبيري کې یا د کونړ سیند په غاړه باندې نو هلته هم دغه لاچي بوټي کرل شوي دي خو دې کې یو رقم بوټي دي لاچانو کې چې هغه اوبه ډېره کمه مصرفوي هغه بوټي موږ دلته تر دوه لکه پورې دا بوټي اوس ما کرلي دي چې هغه هوا زموږ د ماټو او توپان زموږ ماټو ته نه پرېږدي او دې ته باشکن بوټي وایي نو ځکه ما دا بوټي وکرل بل خبره دا ده چې لکه دا ځینو رونو چې ویلې دي چې ډیمونه ما په خپل سرمایه باندې تقریبا واړه واړه چک ډیمونه تقریبا لس چک ډیمه جوړ کړي چې هغه باراني اوبه په هغه کې زه جمع کوم چې زموږ د کویانو سرچینې قوي شي او دا اوبه موږ نه لاړې نه شي سیلابونو کې. د دې نه علاوه ما چې دا اوس د ځینې انجینرانو وروڼو او په کویت هیواد کې چې کوم د ډراپ سیستم لکه څاڅکي سیستم ورته وایي دغه سیستم ما کویت کې د کویت هیواد په صحراو کې لګولی او هغه ټولو ښه نتیجه ورکړي. نو دا ډراپ سیستم ما اوس شروع کړی چې ډېره ښه نتیجه ورکړي. نو د درې انچه اوبو باندې تقریبا موږ دېرش جرابه بوټي اوس موږ دا اوبو خرل کولی شو. نو دېرش جرابه چې یو درې انچه اوبه موږ ته ډېره سما د اوبو سما کېږي. نو ډراپ سیستم چې دا ډېر کامیاب سیستم ده او په کویت هیواد خو هغه پنځوسونه تر شپېتو ډیګري سینټیګریډ پورې هغه هوا رسیږي. خو دلته الحمدلله هوا هم صحیح ده او بل اوبه هم خوږې دي په دې ځای کې. نو د ډراپ سیستم ډېر کامیاب ده. بل دې د دې نه علاوه مونږ چې کوم په کویت هیواد کې یو رقم بوټی ولیدل چې هغې ته ججوبر وایي. ججوبر یو بوټی ده چې ډېره غټه پیسه کوي چې د جازونو په انجن کې د آیل دې نه جوړېږي او بل خوراکي غوړي جوړېږي چې هغه یو دومره قوت لري که انسان تر دوه ورځو درې ورځو پورې خوراک ونه کړي نو دی به هغه موړ وي. نو دا ججوبر چې ده د امریکا او په اسرایلو په دغو هیوادونو کې کرل کېږي. نو زمونږ پلان دا ده چې زمونږ یو دوست کویت هیواد دوست هغه غواړي چې دا ججوبر بوټی موږ را نقل کړو او دا په داسې ریګستاني علاقو کې کېږي لکه کندهار کې دي دلته لکه دا خپله ګمبیري دشته په دې کې ډېره ښه نتیجه ورکوي. باید موږ داسې شای وکړو چې هغه افغانانو ته او د افغانستان خلکو ته فایده ورسیږي. اوس مونږ په دې نږدې وخت کې مونږ یو ملي پارک د شروع کړ چې هغه زمونږ شاوخوا غونډې دي. هغه غونډې چې مونږ د افغانانو لپاره ځکه مشرقي او داسې ساحه نه لري چې هغه یو ملي پارک ولري چې هغلته افغانان د سیاحت لپاره راشي. مونږ دغه یو پارک باندې مسکار شروع کړی ده. بل یوه ډېره اساسي موضوع دا ده چې که مونږ وګورو دغه اوبه چې دي دغه یو مخکې به تېر ولسمشر به یو کیسه کوله چې مونږ ایران ته اوبه ورکوو نو دوی د مونږ ته تیل راکړي. دا خبره بالکل حقیقت لري. په کویت کې د یو لیټر اوبو بیه سل فلسه ده چې یو دینار زر فلسه ده. د یو لیټر اوبو بیا سل فلسه ده او د تیلو یو لیټر بیا څلوېښتو فلسو نه نیولې تر شپېتو فلسو پورې ده. څو چنده ده اوبه ګرانې دي. نو مونږ خوا کې یو کونړ سیند لرو چې هغه تاسو ټولو افغانانو ته معلومات ده که مونږ خلک او حکومت او د خلکو په همکارۍ او د حکومت په همکارۍ حداقل که مونږ ډیم جوړ نه کړو د دې ځینه لکه دغه ناکامورا چې یو کانال را تیر کړی اوویس کیلومتره ده دغه ولس تر شلو کیلومترو پورې که مونږ دا کانال نور تازه کړو لږې ډبل کړو نو دا اوبه به زمونږ درنټې ته اوبه تویي او دغه اوبو باندې به ټولو خوړو دا څه اویا زره جریبه مځکه به خوړو به شي. ډېر کم مصرف په دې راځي تقریبا د اوولسو نه تر شل کیلومترو پورې ده ما اندازه کړی ده. نو دغه مځکه به ټولو خوړو به شي او دا به یو ښه مثال او په تاریخ په زرینو کرښو کې به د طالبانو حکومت دا نوشته کېږي چې دغه اقدام یې وکړو لکه څنګه چې قشتېفه کې اقدام کړی او دلته هم دغه یو اقدام وکړي که مونږ که چېرته ډیم جوړ نه شي نو مونږ ته دغه یو کانال که ډبل شي او دغه کانال راتیر شي نو ټوله مځکه اته اویا زره جریبه چې دا ټوله خړوبېږي او نتیجه به ټول افغانانو ویني او ټوله فایده افغانانو ته رسیږي.
مننه ژوندی اوسئ. ښاغلی سیدی، افغانستان کې د اوبو د سطحې ټیټېدو هغه کرنیزې او سمسورې مځکې زیانمنې کړي چې خلک ورڅخه ګټه اخلي، دا څومره یوه جدي مسئله ده په راتلونکو کلونو کې؟
څومره زراعتي توکي چې موږ په داخل د هیواد کې ورته ضرورت لرو هغه اکثر چې دی موږ نشو تولیدولی په همدې وجه چې ځمکو ته لاسرسی کم دی یا ځمکې کمې دي. خو اوس چې موږ نورې زراعتي ځمکې زموږ نه شاړي کېږي او هغه د لاسه ورکوو نو دا لکه ډېره یوه جدي ستونزه ده. خو دې ته باید لکه حکومتونه ورته متوجه شي او خصوصي سکتور هم باید دې ته متوجه شي. لکه اوس چې احمدي صاحب کومه خبره وکړه کچیری دا خصوصي سکتور ټول سره هماهنګ شي همغږي شي او حکومت هم ورسره همکاري وکړي. دلته دغه د ګمبیری دښتې کچیری مثال ورکو، دلته په هرو لسو جریبو دغه خلک مجبور دي چې یو کوی وباسي، خو په هر یو کوی باندې تقریبا تر شپږو زره ډالرو پورې مصرف راځي، او دلته به د دې کویانو تعداد چې دی دا به په زرګونو ته رسیږي، یعنې په زرګونو کویانو ته به ضرورت وي چې دغه ځمکه خلک آباده کړي. خو که چیرې د دې خلکو سرمایه راواخیستل شي د دې کویانو په ځای باندې او همدارنګه حکومت ورسره همکاري وکړي او ځینې مرستندویه ټولنې یا موسسات ورسره همکاري وکړي، نو د دې نه دا به ډېره بهتره وي چې لکه د کونړ اوبه چې حد پورې هغه د ناکامورا د راجوي کړي دي او هغه خپله ځمکه پیلته اوبه کوي یا هغه منطقه پرې اوبه کېږي، نو دغسې یو اقدام وشي او دغه ځمکه پرې اوبه شي. او اصلي پوښتنه دې چې کومه وه، لکه دا ډېره مطلب خواشینوونکې ده چې زمونږ موجوده ځینې زراعتي ځمکې یا سیلاونه وړي او یا هلته مونږ د اوبو د کمښت سره مخ کېږو، وچکالي ده مثلا په هغه رودونو کې اوبه نه راځي، او په ځینو ولایتونو کې حتی د زیرزمیني اوبه چې دي ځمکې لاندې اوبه چې دي ښکته دي، یعنی هر کال دوی څو څو متره نور کوشش کوي یا نورې برمې وهي یا دغه موجوده کومې برمې اساګانې چې وهلي دي دا ورته ژورې د څو اوبو ته ځان ورسوي. نو دا یوه ډېره جدي ستونزه ده او حل یې شاید داسې ډېر اسانه نه وي چې هغه مطلب زمونږ د سویې خلکو تیاري چې هغې دپاره ته لاس په کار شي، او خلکو ته به عامه پوهاوی به کوو، خلک به پوهېږو چې د کم اوبو نه څنګه زیات استفاده وشي. همدارنګه هلمندي صاحب چې کوم موضوعات ته اشاره وکړه، ډېر بهترین موضوعات چې څنګه کولای شو چې په د بارانونو اوبه چې دي په مؤثر شکل باندې په ځمکه کې جذب شي. مونږ یو ځلې ایران ته تللي وو، ایران کې ځینې ساحې دي هلته دوی انځر کرلي دي، او انځر چې دي په للمي ځمکه کې کرلي دي لکه په للمي شکل باندې، نو هغې ساحه کې تقریبا 30 هکتاره د انځرو باغونه دوی لرل چې دا ټول للمي کرل کېدل. خو بیا هغوی وویل چې کوم کال د ورښت اندازه کمه وي، لکه د 200 ملي مترو نه د باران اندازه کمه وي، نو دوی بیا هر بوټي ته په ټانکرونو کې اوبه ورکولې، او هغه بوټي ژوندي ساتل، هغه بوټي به فعال وي، هغې ته په هماغه منطقه کې د انځرو فابریکې جوړې شوې وي. یعنی ضرور نه ده چې زمونږ اکثره ځمکو ته چې مونږ مطلب د هغې د آبادولو فکر کوو، زمونږ په ذهن کې د هغې اوارول راځي، په هغې کې تراکتور ګرځول راځي، هغې ته مطلب د ویالې سیستم جوړول راځي، دا مسایل زمونږ په ذهن کې راځي. خو نورې طریقې هم شته. دغه ساحه چې زه په ایران کې تاسو ته یادوم، دا مکمل غرونه او غونډیګانې وي، خو هلته د خلکو ویش پکې معلوم و، د هر چا خپلې ونې وي، مطلب 50 ونې 100 ونې، په هغې باندې دوی مکمل څه ښایسته ژوند او زندگی روانه وه. خو دغه بوټي ډېر ښایسته منظم ساتل، هر بوټي ته تقریبا داسې 3-4 متره مربع ساحه چې ده د هر بوټي دپاره تخصیص شوې وه، هغه داسې لږه ژوره غونډې د کاسې په شکل جوړه کړې وه چې کله باران کېدلو نو په دې کې به تقریبا 5 متره اوبه درېدلې او د اوبو بیا ټولې جذبېدلې. او که کوم کال به باران اندازه کمه وه، د همدې خلکو دې لپاره چاره کوله، د نور ځینو په ټانکرو کې اوبه راوړلې او هر بوټي ته وایي په ټانکر باندې اوبه ورکولې. نو یعنی چارې ډېرې دي، خو هغې لپاره علم، پوهې او تجربو ته ضرورت ده چې مونږ هغه به ترلاسه کړو، د هغې نه مخکې بیا نور اقدام وکړو او هغه عملیه یا ټکنالوژي
هلته تطبیق. ډیره مننه. د پروګرام وخت کم دی. هلمندی صاحب، تاسو اوس هم له هیواد بهر یاست او پر دې غور کوئ چې ځینې تازه بوټي افغانستان ته یوسئ، نوې تجربه به مو څه وي، څه غواړئ چې افغانستان ته له ځان سره یوسئ؟
بالکل، د سویجی صاحب څخه ډیره مننه. ډیر مهمه مسلې ته اشاره وکړه چې مشبویات هم ځکه دي، دا مشبویات هم ځکه ته موږ توجه نه ده کړې. خدای دې وکړي چې موږ وطنوال په دې ټکنالوژیان باندې ځان آګاه کړي چې څنګه خپلې ځمکې مشبو وساتي. بعضې نباتات چې اوس خلک مطالعه کوي، خصوصا جنتي بوټي چې دي، اکثره اوس په دې مطالعه کوي چې څنګه د لږو اوبو نه کار واخلي. نو زه د سټیویس یونیورسټي کې پر دې باندې فعلا تحقیق کوم، او معلومه چې کوم نباتات دي چې هغه لږ اوبه غواړي. خپل په انځور کې لکه سیدي صاحب محترم چې ورته وفرمایل، په دې کې فرق رقمونه دي چې هغوی د اوبو ضرورت اندازه کم ده. په دې باندې تحقیق کوم نو موږ کولای شو چې پر دغه باندې یوازې عرضه باندې چې کار ونه کړو، پر تقاضا هم کار وکړو چې مختلف نباتات وکړو، کوم نباتات چې اوبه لږ غواړي، حتی فرضاً مختلف قسم آرټیفلکس دي چې هغوی کافي اندازه دغه کافي اندازه د پروتیني مواد لري د حیوانانو د خوراکي دپاره، چې هغه موږ کولی شو په ډېر لږ اوبو سره ورسو. د شپېشتو په مقابل کې شپېشتې ډېر 1300 ملي متر اوبه غواړي، مګر آرټیفلکس شدي هغوی بیخي لږ اوبه غواړي، حتی په 200-300 ملي متره باران باندې کم زمونږ ځکه مشبوکو هغوی ځان رسوي او کافي اندازه غذایي مواد زموږ حیوانانو ته راتمړي او ورته تولیدېږي.
ډېره مننه ښاغلی احمد زی. د دې لپاره چې خاوره ښه حاصل ورکړي کوم ډول سره یا کود ورته په کار دی، خصوصا هغه خاوره چې یوه شاړه دښته ده او تاسو مثلا غواړي چې هغه په سمسور مځکه بدله کړي؟
مونږ تر اوسه پورې د چرګانو سره او د مالی سره د مال سره دا مونږ استعمالو او ورسره د امونیم نایټریټ کوم چې دي دا مونږ دینه کار اخلو، خو د هر څه نه مخکې مونږ ته اوبه ډېر مهم دي. زه دا بار بار دا خبره ځکه کوم چې مونږ لکه انجینر صاحب محترم چې وفرمایل دا 50 کویان ما وهلي دي کې 50 کویان نو د اوبو سطح څومره کموي؟ هر یو کوینه مونږ 15 انچه اوبه راستلې دي. دا 50 کویانو باندې مونږ $3 میلیون خرچه راغلی ده. که مونږ دا $3 میلیون مونږ په دا نیر کریمو دا او دغلته د کونړ دا د ناکمران نیر ده که په دې مصرف کړی و، لږ حکومت مونږ سره دغه لارې مونږ ته برابره کړې و، دغه نیر زمونږ مځکو ته را رسېده. اوس ایتوپیا ما چې څومره سټډي کړې مطالعه کړې، ایتوپیا یو غریب ملک ده، ډېر غریب هیواد ده. د خلکو د حکومت په همکارۍ سره د نیل سیند رودي نیل سیند چې دغه مهار کړه، حال دا چې مصر او سوډان ډېر کلک مخالف مصر او سودان یو غریب ملک چې هغه ایتوپیا دغه یو د نیل سیند مهار کړی ده او مهار یې کړ. اوس مونږ ماشاءالله د افغانستان د خلکو جذبه او دغه مینه او دغه هغه ملي احساسات ډېر قوي دي او الحمدلله داسې تجارت مونږ لرو لکه عزیزي صاحب وګوره، او خپل دغه افغانان چې کوم دي یو غریب هم فهم کولای شي چې په دې کې په دغه کچېرته مونږ دغه د کونړ سیند مهار کو یو 1,500 روپۍ اچولای شي. تاسو سوچ وکړئ که یو اعلان وکړي، دا یو اعلان. نو ما یوه کیسه مخکې اورېدلې وه، هغه رښتیا ما په د کونړ په د هغې ولسوالۍ د نوم یې رانه هېر شو، د هغې کې یو زنانه وه، د هغې خپل عصره دغه د لښتې او غاړکۍ دا یې خرڅول. خو دا د کونړ بند باید دا جوړ شي. که مونږ چېرته لږ غوندې خواري وکړو، دغه عملي اقدام وکړو او په ملي جذبه سره دغه کونړ سیند ته توجه وکړو، نو دا به د ټولو افغانانو اقتصاد قوي شي. او که بیا چېرته دغه بند نه رغولی کېږي، راځئ دغه د ناکمرا کوم چې کانال ده دغه ډبل کوي، چې دغه 100 کیلومتره که تاسو په دغه د ګمبیري په دښته کې دغه نیر تیر کړئ، نو ټول ګمبیری چې دا به بخار کېږي او منطقه به شنه زرغونه وي او ټول افغانانو ته به د دې فایده رسېږي. نو مونږ ډېر خواست کوو د دولت نه، د خلکو نه، چې راسي په یو ملي جذبه د افغاني جذبه باندې دغه نیر ته کار وکړي چې دغه منطقه کولی شي. اوس خو ما په خپل شخصي لګښت باندې تر $1 میلیون پورې دلته سرمایه ګذاري وکړه، چې 1,00,000 پورې سترس بوټي دي، نور زینتي بوټي دي، او دغه یو داسې یو 2 کاله وروسته به انشاءالله تعالی د دې حاصلات ټول افغانستان ټول ولایتونو ته ځي. او کوشش کوم چې دغه بوټي 4,00,000 ته زه ورسوم. نو د ټولو تجارانو باندې مې هم دا غږ دی چې راسئ د خدای را د خپل وطن ته کار وکړئ، چې را تاسو کومې سرمایه په خارج هیوادونو کې پرتې دي، یو څه د زراعت لپاره کار وکړئ، په نورو بخښونو کې کار وکړي. دا د افغانستان سیاسي کشالی دي، دا به کش به کش، دا به زی مخکې او زی وروسته به کېږي، خو تاسو دا تجارت یو څه وکړئ د هیواد لپاره. او یوه بله خبره دا ده چې که هر افغان یو خپل منطقه کې خپل منطقه زرغونه کې او زراعت لپاره کار وکړي، نو دا به ان شاء الله تعالی د افغانستان شین او سمسوروي. لکه کویتیان چې هغه په یو شګه یو داسې ګرمه هېواد کې یغوی لپاره یخې خوري جوړې کړې، یغوی ته د جرمني المانه پکې راوړي او بیا هغه منطقه شنه ساحه جوړوي. نو تاسو موږ ته یو جنت غوندې هېواد خدای را کړی، دغلته دغه هېواد ته کار وکړي او تجارانو باندې بیا غږ ده چې راسئ د وطن لپاره کار وکړي. ډېر قوي قوي سره سرمایه ګزاران لرو، تجاران لرو په اروپا کې، په امریکا کې، په عربي هېوادونو کې د هېواد ته کار وکړي. عزیزي صاحب که زما غږ زمون دوست هم ده، څو ځلې ده وعده وکړه چې زه به دومره میلیارده سرمایه ګذاري په افغانستان کې وکړم، هغه یو شی تر اوسه پرې نه دي کړي. زه یو عادي تاجر یم، ما $5 میلیونه پرې سرمایه ګذاري وکړه عادي قاسم، نو دا غذرنن 1500 جریبه مځکه مونږه سمسوره کړې ده. انجینر صاحب دا مځکه لیدلې، شاید تاسو هم په ځینو ویډیوګانو کې دا ځای لیدلی وي. نو هر افغان باید د وطن لپاره کار وکړي او دا وطن باید مونږ جوړ کړو، نور څوک یې نشي را جوړولی. ډېره مننه.
مننه سیدي صاحب. د تیتسو ناکامورا کومې پروژې نیمګړي پاتې دي چې فکر کوي پر مخ بیولو ته ضرورت لري؟
سالی صاحب په دې اړه خو ډېر معلومات نه لرم، ځکه د هغې اوسم کارونه روان دي. د پی ایم ایس جاپان کومه موسسه چې ده، نو دا معلومات مونږ ته نشته چې هغوی څومره نورې پروژې په پلان کې لرلې. دا کومې چې تطبیق شوي دي خو ټولو خلکو ته معلومې دي، کوم کانالونه چې تېر کړي دي، څومره ځمکه چې د اوبو لاندې شوي دي، او اوس هم د دوی فعالیتونه روان دي. خو دا معلومات نشته چې دوی څومره نور کارونه په پلان کې لري او کوم کارونه به دوی تکمیلوي. د دې موسسې لخوا دا فعالیتونه اوس هم روان دي، جاري دي.
هلمند صاحب، وروستۍ پوښتنه به له تاسو وکړم چې آیا شګلنې دښتې هم په زرغونو او سمسورو سیمو بدلېدای شي؟
بالکل بالکل بدلېدای شي. تاسې عادي وینئ سي چې په دوبۍ کې، په سعودي کې دوی دغه ریګنې مځکې یا په اصطلاح شګلنې مځکې آبادي او نن یې در آبادي لاندې نیسي. موږ کافي اندازه فرصتونه لرو خوشبختانه په افغانستان کې، چې هم عمودي حاصلات زیاتولی شو، هم افقي، یعنی په عین مځکه کې موږ کولی شو چې حاصلات زیات هم کړو او نورې مځکې هم شاړې مځکې در اوبو لاندې کړو او در زراعت لاندې کړو. په دواړو کې ډېر غټ فرصتونه سه. خوشبختانه افغانستان یوازنی هیواد دی چې په دواړو ساحو کې کار ته ضرورت لري. خو زما ژغ و خپل هیوادوالو ته دادی و خپل وطن حکومت ته داری چې څنګه کولای شي چې دا شرایط برابر کړي. لکه مخکې چې عزیز صاحب اشاره ورته وکړله چې شخصي سکتور وکولای شي ښه رول ولوبوي، او په دنیا کې عموما اقتصادي پرمختیاوي چې راغلي دي شخصي سکتور راوستلي دي. هیڅ دولت دومره مؤثریت نه لري لکه شخصي سکتور، او دولتونه مؤثریت یې په دې کې دی چې څنګه کولای شي شخصي سکتور ته داسې یو فضا خلکې چې هغوی په هغه فضا کې وکولای شي چې ډېر رشد وکړي، سهولتونه ورته جوړ کړي، قوانین ورته اسانه کړي، او نور یو بعضې ادارې ورته جوړ کړي. لکه ابودبي کې یو اداره ده چې هغوی هر څوک شخصي سکتور مشکل ولري هغه ادارې ته رجوع کوي. یا په هند کې دا اوس یو اداره جوړه شوې ده، څلور کاله کېږي، په $1 بلیون یې د نورو مملکتو څخه راکش کړله. او هر څوک چې شخصي سکتور راځي په مختلفو ساحو کې دوی سرمایه ګذاري کوي، مطلق یو اوژه پروژه ورسره ولاړ دي او هغوی ته د شرایط فراهموي. نو زما په فکر سره د شاړو مځکې آبادېده د شخصي سکتور په واسطه سره امکان لري او کېږي، که چیرې وکولی شو چې موږ دا رقم سهولتونه ورته برابر کړو چې هغوی وکولی شي چې رشد وکړي او اسانه کار وکړي.
ډېره مننه. د ژوند رنګونو پروګرامو له ازادي راډیو واورېدل مو پر دې خبرې وکړې چې آیا په افغانستان کې شاړې مځکې په سمسورو او کرنیزو مځکو بدلېدای سي. په دې پروګرام کې را سره میلمانه و د کرنې د چارو متخصص حمید هلمندی، د کرنې بل متخصص محمد عزیز سیدی، دغه راز محمد نذیر احمدزی چې ننګرهار کې ګڼې شاړې مځکې سمسوري کړي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24